پخیر اغلی مهربانی وکړئ، نو کومه پوښتنه کولای؟
وروسته ډاکټر صاحب دا پوښتنه لرم، مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه د سټرس په وجه چې کومه ناروغي په معده کې منځته راځي که نه، دا ناروغان ته ستا حساسیت شته چې دا یې په مثلا په روژه کې کومه غذا وخوري، کومې غذا نه استفاده وکړي او کومه ونه خوري. او دریم دا چې دغه ناروغان کولی شي انټي اسید شربت استعمال کړي، دا څنګه دا د تیزاب د هغه په خاطر باندې کنه چې ساتل تیزاب راکټ شي انټي اسید استعمال کړي.
وعلیکم السلام وروره، اول خدا چې دا سترس توضیح کوم، تاسو ته سترس فشار ته وایي، د انسان روح روان یا فکر باندې فکرونه چې د فشار لاندې یعنی خفای مختلف خفګانونه او روحي فشارونه په دوباندې دي ته سترس وایي. دغه سترسونه یا دغه فشارونه یا روحي نارامګانې یا د فکر فریشانیګانې دا سبب د دې کېږي چې په معده کې تیزابونه تنبیکي او تیزابونه زیات شي او دا ناروغان تکلیف پېښوي. نو د دې د مخنیوي لپاره اول خو همدا ده چې دوی کوشش وکړي چې ځان روحن آرامه کړي، او اول دا ده چې خپل هغه مشکلات چې په اجتماعي یا کورنۍ ډول باندې موجود وي د هغه د حل لپاره مناسبه لاره پیدا کړي تر څو چې دغه روحي فشار نه خلاص شي. او دوم دا چې خپل خوب دی منظم کړي، کافي مقدار خوب دی، ځکه چې اوس شپې هم لنډې دي او بل دا چې پیشلمی یا چربانګي ته هم خلا پورته کیږي، نو دا خوب ګډوډیږي او کمیږي. نو دغه سترسونه بیا د دې نورم زیاتیږي او دغه تیزابیت د معدې نورم زیاتیږي. نو دومه توصیه مې همدا ده چې که د شپې له مخې خوب کافي مقدار نه وي، د ورځې لخوا دې د خپل ونه تر اته ساعته خوب پوره کړي. او دریم دا چې هغه غذایي مواد چې دی وخوري، هغه ما مخکې هم توضیح کړو بیا هم په لنډ ډول تاسو ته وایم، هغه غذایي مواد چې د معدې دپاره مخارش دي، تخریشونکي دي، تیزابي خاصیتونه لري، لکه موږ تاسو د سرکې او اچارو ترشیګانې مرچ پیاز دغه غذایي مواد دی کوشش وکړي چې ونه خوري. بل دا چې په غذا کې دی کوشش وکړي چې ډیره ونه خوري، په مړه خېټه ډوډۍ مه خوري. او څلورمه توصیه مې همدا ده چې دغه غذایي مواد دی په تکرار ډول یې درته وایم، بیا یې درته وایم چې کم دی وخوري، په وقفو دی وخوري، یعنی د یو وار دی نه خوري همدغه غذا، دا دی په درې څلور ځلو کې وخوري. نو هم به د ده معده تیزاب نه ډیریږي، هم به ده ته تکلیف نه ورکوي. او پاتې شو د انتي اسید خبره، انتي اسید تاسو په خپل سر مه استعمالوي، که ډاکټر درته توصیه کړي په هغه معین مقدار باندې، په هغه ټاکلي اندازه باندې تر ټاکلي وخته پورې نو ناروغ دې وخوري. او که ډاکټر نه ورته نه توصیه کړي، په خپل سر بدون دې چې پوه شي څونه وخوري تر کومه وخوري، نو د دوا د استعمال نه خپل انتي اسید هم او دوا نه دې خوري.
له کندهار نه اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما نوم احمد امیر دی، کندهار څخه خبره کوم. زما ډاکټر څه دا وختونه زما د معدې د اخیری پټله مخته دا ډېر باقي، او دا سبا بغل مې ډېر درد کوي چې سپینې غوښې وخورم، هم معده سره پازه سره پازه بیړه هم دا بغل سره ډېر پازه دی.
بله پوښتنه خو نه لرئ؟
او بل پوښتنه مې دغه ده چې د معدې لپاره شنې شګې کڅوړې کوه، په دغه اړه دې معلومات راکړي، ډېره مهرباني وي.
حتما، ډېره زیاته مننه.
مخکې ورورم د چای په باره کې پوښتنه وکړله، پاتې شوله. د چای په باره کې خو دومره درته وایم چې وروره، چای په ماهیت کې دواړه تور دي که شین دي او بوټی دی، دواړه د کافین په نامه یو ماده لري چې هغه د انسان د روحي او ذهني تسکین سبب کی، په همدغه اساس ته زموږ استاد خلک استعمالی ډیر زیات. خو په هر لحاظ باندې دغه مقدار د کافین په تور چای کې نسبت شین چای ته ډیر دی. نو که چیرې هغه کسان چې د معدې مشکلات لري، تیزاب د معدې ډیر وي، کوشش دی وکړي چې یا د تور چای کمرنګه وخوري ټینګ د ډېر نه دمی او یا د شین چای وخوري. په دواړه صورتو کې که توري که شین کوشش وکړي چې چای مقدار پکې لږ وي، ډېر نه وي. که څومره چای ډېریږي نو مقدار د کافین ډېریږي او د تیزاب د معدې د تیزابو د تنبید پکې یو اندازه رول لري. او تاسو د بل سوال په حصه کې تا وویلې چې تا میده باد کې میده باد نه کوي وروره، دا د بادو مسله چې ده دا د معدې نه ده، دا د کولمو ده. نو تاسو حتما په کولمو کې څه مشکل لرئ چې کولمو کې مختلف مشکلات دي، خصوصا زموږ په وطن کې تر ډیره حده پورې یو تعداد پرازیتونه دي، چینجي دي، میکروبونه دي چې هغه په د غذایي موادو سره ځي معدې ته او معدې نه تیریږي کولمو ته، کولمو کې سبب د مختلفو ناروغیګانو کېږي. تر ډیره حده پیچوشونه رامنځته کوي او نفخ باد د کولمو سبب کېږي. نو که ستاسې د ښه تشخیص دپاره ښه لار همدا ده چې تاسو یو ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې د هضمي ناروغۍ په باره کې متخصص وي، هغه ستاسو معاینات وکړي، ستاسو معاینات تثبیت تشخیص هم اول تشخیص وشي، بیا لازم هم درملنه وشي، خدای مهربان ده چې مشکل به دې حل شي.
اوریدونکو په خبرونه کې یادونه کوو چې ډاکټر صاحب عبدالحنان خوشحال له موږ سره دی او تاسو پوښتنې ځوابوي. اوریدون کیا لرو میرا بنی اوکے بلی
سلام علیکم
سچی غا گورو میرا بنی اوکے ورا
ہلو
میرا بنی لطفا خبر اوکے سچی غا گورو وعلیکم السلام کومه پښتنه نه لرئ تاسو؟
نه پښتنه
من نه ټلیفون نه. نو ډاکټر صاحب رابه شو نورو سوالونو ته، زیاتره اوریدونکي غواړي چې په دغه برخه کې پوه شي چې دا د معدې زخم په کومو حالاتو کې پیدا کیږي، څنګه یې مخنیوی کیږي، نو که په دغه برخه کې لږ څه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
زما وظیفه خو مخکې لکه چې تاسو ته معرفي شوم، زه د کابل پوهنتون د پوهنتون استاد یم، د علی آباد په داخله سرویس کې وظیفه لرم، زه په ډېر اسانۍ پیدا کیږم. د ستاسو د سوال په باره کې د معدې د تیزابیت یا د معدې د زخمونو په باره کې، په عام ډول باندې د دغه خلق چې استعمالوي د معدې زخم دا غلطي، یو د معدې التهاب دی چې هغه د ګاسترایټس په نامه یادیږي، دا د معدې داخلي پوښ یا فرش چې دی دا غشا مخاطي په نامه یادیږي، یا په لاتین یا طبي اصطلاح کې ورته موکس وایي. دغه که چیرې التهابي شي، زخمي شي، دې ته ګاسترایټس وایي یا زخم د معدې وایي. او په ځینې حالاتو کې هم دغه فرش یا دغه غشای مخاطي چې ده دا یو قسمت تخریبیږي، د منځ یعنی یو ډیفیکټ پیدا کوي، یو خلا پیدا کوي. همدغه فرش چې دی یا غشای مخاطي داخلي فرش د معدې چې دی دا یو تخریب رامنځته کوي، یو قسمت د منځ ځي د غشای مخاطي، دې ته بیا قرحه وایي یا السر. په طبي علمي لاتین اصطلاح کې السریشن یا السر ورته وایي، او په عربي کې ورته قرحه وایي. موږ او تاسو متاسفانه چون علم ته کار نه دی شوی په دې ژبو کې، په پښتو یا فارسي کې خاص اصطلاح ورته نه لرو، خو تشریح او توضیح همدغه ده چې ما درته وویل. دا دواړه په مختلف مرضونه دي، ټاپیکونه عنوانونه د مرضونه دي او بیل بحث دی. دا زخم د معدې چې یا ګاسترایټس چې ورته وایي دا یو مرض نه دی، دا مختلف ناروغیګان دي، مختلف ناروغیګان دي چې د مختلفو ناروغیګانو په ترس کې یا په لړ کې د معدې زخم هم رامنځته کیږي. او پاتې شوه قرحه د معدې یا السریشن، هغه چې ده هغه په دوه صورتو هم په دوه حالاتو کې رامنځته کیږي. یا اچ پایلوری ورته وایي چې دغه د میکروب دی، میکرو ارګنیزم دی، یو بکتریا ده، دا سبب د دې کیږي په بعض حالاتو کې ځینې دواګانې او ځینې مخرش مواد سبب د دې کیږي. په هر حال یعنی د عادي تیزابو زیاتېدل دا د ګاسترایټس او د قرحي یا د اولسریشه سره فرق لري. د تیزابو زیاتېدل سبب د ډسپپسیا لکه مخکې چې ما تاسو ته عرض وکړه د بدهضمۍ یا د انډایجسټیف افاتو سبب کیدلی شي او یو مشکل ده یو عرض ده یو نارامي او ناراحتي ده په حزبي سیستم کې اما مشخص یو مرض نه ده. او دغه دوه نور چې ما درته ویلي چې ګاسترایټس او قرحه یا او السر دی دا بیا مشخص مرضونه دي.
مننه اوریدونکی لرو له لوګر نه مهرباني وکړئ.
بلې سلام علیکم. سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
تاسو ته تاسو ټول مختلف کتاب ډاکټر صاحب ته محمد قاسم اتل يم د لوګر د ولایت اړې کړم.
اتل صاحب مهرباني وکړئ او تاسو غږ
مننه کوم. زما البته د زړه تنګوالی سبب یې چیرې او ډېر کله کله وار ډېره سبانی کېږم او واته خودکشي ته مې زړه وشي او کله کله وار دی نه ډېر ناراض یم او امیده مې ډېر خوږېږي پوهېږم هم نه د نوم شاوخوا ډېر بې حده وش کوي. نو ډاکټر صاحب هغه ده چې یو سړی چې وکړي شي زیاد د زړه تنګوالي څخه بچ کړي یعنې خپل ځان وساتي.
ډېره مننه ستاسې دغه سوال به ځواب شي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران وروره زړه ته رانږدې دوسته اول خدا درته ویم چې موږ ستاسو شکر الحمدلله مسلمانان په خدای ایمان لرو. نو اول خدا چې یو انسان ډېر عظیم مخلوق دی اشرف المخلوقات دی د هغه ژوند ډېر زیات ارزښت لري. اول خپل ژوند ډیر مهمه ده بیا د نورو انسان ده. نو ته اول خپل ژوند په دې قیمتي ارزښت باندې باید ځان پوه کې دې ته ځان تسکین کې. نو په خدای ایمان ولره خدای مهربانه ده چې ستا مشکل به ان شاء الله حل شي. نو هیڅکله دغه روحیات دې ځان بالکل لري که هیڅکله په دې باره کې فکر ونه کې چې خودکشي وکړي یا ځان مړ کړي. علاوه د دې نه چې خپل ژوند قیمتي هغه متا چې خدای درکړي هغه به د لاسه ورکړي آخرت به دې هم خراب وي خدای مکړه. نو زما اوله توصیه ده چې په خدای توکل ولره. دومه توصیه مې ده د یو ځوان په حیث د یو پښتون په حیث د یو افغان په حیث ته باید غیرت ولري همت ولري شجاعت ولري میړانه ولري په خپل مټ او په خپل بازو باندې تکا ولري کوشش او تلاش منډه واخلي تر څو چې کوم مشکل چې تا ته صحیح یا اجتماعي پیښ دی دغه د حل لپاره ته کوشش وکړي ځان تسلیمه او مه مرګ ته بلکې د مرګ سره مبارزه وکړه مجادله وکړه ځان د مشکل نه نه تنها د یو نر په حیث ته ځان باید د مشکل نه حل خلاص کړي. باید کورنۍ تا ته توقع لري ټولنه تا ته توقع لري د ملک د جهان اسلام تا ته توقع لري بشریت تا ته توقع لري د یو انسان په حیث باندې نه تنها ځان باید خلاص کړي نو ټول پاتې شو. د مرض د مشکل د ځینې حالاتو کې بعضې روحي مشکلات او مرضونه دي چې انسان ته پیښیږي چې سړی مایوسه کوي. کوشش د هغه مرض خاصیت هم دا ده چې سړی زړه تنګی کوي. نو ستا ته توصیه ما زما همدا ده چې ته توکل ولره میړانه ولره شجاعت او مقاومت ولره او د زه خپل اول زه تا ته دا وعده درکوم ته ما پیدا کړه زه انشاءالله تا سره کومک کوم په هر لحاظ باندې چې ستا دغه مشکلات چې صحیح دي حل شي. نو تسلیمېږه ما ستا مشکل ډېر جزوي دی دا روحي مشکلات دي روحي فشارونه دي کله کله انسان همدومره حتی په تنګوي چې ژوند نه ناراضه کېږي. نو زما تا ته توصیه همدا ده چې ته ناراضه کېږه ما ته شکر ځوانې مراجعه وکړه ډاکټر شتاستا مشکل حلیږي او په ډیر اسانی حلیږي ان شاء الله او ته به دې مشکل نه حل اخلاص شي.
اوریدونکو روغتي خبرونه له ازادي رادیو اوري. مهرباني وکړئ تاسو راغورو.
السلام علیکم. تشکر زنده باش از مینا سے تشکر کہ مرا واسطہ ڈاکٹر صاحب ان سوال میں اس کے امي افتار ناو کی ماوا باو دوزی خبوم لیکنو امی میدی متاو میتاو دل نقص بد بد میتاو من امی خبوم چی مشکل است یک بانو مای کنو
سوال تکرار
او بخیر دقا سوال ما بیا لسر نتکرار که
بله وقتی افتار وقتی به دیگر افتار که میکن ما آب میخونم آب و با
تاسو
وخت نه دا درد میګر قسم تا مې دل بد بد بشه زلمه بدیږي
پوشم وروره
ډیر مننه سوال به جواب شي مننه
ګران وروره ته کوشش هم دسی وکړه ځینې حالاتو کې هم دسی چې غذایی مواد مې دي ته یو ځان وروسته راځي نو مې د ځان سره ځان نه یو عکس العمل ښیي تاسو کوشش وکړئ چې اوبه په ابتدا کې مایعات مه اخلئ یو غذایي مواد خصوصا هغه غذایي مواد چې قندي ماهیت ولري لکه خرما یا مربا یا اصل یا خالی ډوډۍ تاسو د یو هغه غذایي مواد سره وخورئ کوم چې مخارج نه وي کم مقدار اخری به اروپسې تاسو کمایات یا وبو اخلي ان شاء الله دا مشکل هم حلیږي که مرض نه ده دا د وجود یو نارمل عکس العمل دی ځین انسانانو کې هغه وخت کې چې یو ځن لپاره غذایي مواد نه خوري دفتن وبو وسکي دغسې یو مشکل پیدا کیږي دا مرض نه ده دا صرف د وجود یو عکس العمل دی تاسو کوشش وکړئ چې خپل غذا ته توجه وکړئ په ابتدا کې نور غذایي مواد اخری بیا وبو وسکي
له هلمند یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ بله
بله السلام علیکم صاحب استاد سرکوم سلام
علیکم
وعلیکم السلام زن معرفی کی میرا بنی
زه زلمان دلمن خبر کوم مطرب درخواست صدا خبر کوم چې زه تقریبا 3 میاشتې کیږي تخصص بازار عام ور کی چې می هم دا چې خاله نه پوهیږم چې دا مشکل چې په خپل تقریبا 3 میاشتې مخکې دا کابل پلان د قران ته یو متخصص درته مې ملاقات وکړ هغه ماته ورسته د نړیوال ترګلسات متخصص دی چې تقریبا ترګلسات وسته وو نو سم دا دوا ما ترکه د یو لپاره وسترو دا تکلیف نه کوم چې دا اوس روزم دا اما بیا دا تکلیف نه پېم چې توکمو دا څه ته بشره وایم چې پاتې
حتمان پرونی تر اخیره پورې لمن سره اوسې دا پښتنه به جواب شي مېرمنې او کې ډاکټر صاحب
انګر چې تاسو سوال دې پروګرام مطابق هم نه دی خو خیر په هر حال د ترایګلیسیرید د انسان د وجود شحمیات یا د غوړې او برخه د چې یو برخه کولیسترول دی یو ترایګلیسیرید دی دا په مختلفو ترکیبونو کې سره ګډیږي تر په تقریبا شپږ ټیپه یا ډوله شحمیات یا غوړ د وجود جوړي پغه باندې صرف نظر صرف دا چې تاسو ترایګلیسیرید جګ دی او سوال دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده نو تاسو دا په ځینې حالاتو کې غذا پورې اړه لري په ځینې حالاتو کې د ارسی بي ده یعنی په یو معیوبه جین کې د پلار نیکنه اولاد انتقال کوي نو که رژیم غذایی کنترول هم شي دا په وینه کې کنترولیږي نه نو په هر حال په هغه حالاتو کې چې که ارسی وي باید لازمه درملنه وشي او که په غذایی موادو پورې اړه ولري هم باید لازمه درملنه وشي خو تفکیک او تشخیص د دې اول ضرور دی چې دغه کچیر د غذایی موادو پورې اړه ولري نو تاسو ته رژیم درکول کیږي په څنګ د غذایی رژیم کې چې تاسو به هغه غذایی مواد نه خورئ کوم چې ترایګلیسیرید په وینه کې لوړ بیای او په زمین کې په څنګ د دې کې به تاسو هغه د دواګانې استعمالوي په دوامدار لاقل درې میاشتو پورې تاسو د یو متخصص ډاکټر ته کنټرول لاندې باید خپل درملنه وکړئ چې تر څو چې تاسو ترایګلیسیرید نارمل حتی چې د سونه خطه دی تر راخته شي او په غیر دغه دا خطرناک د زړه او درګونو ناروغیان رامسته کوي تاسو اندېښنه مکوي تشویش مکوي خو زه تاسو متوجه کوم او تاسو ته تاکید کوم چې تاسو خپل غم مخوري وکي او یو صحیح مرکز ته یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي چې تاسو اول تثبیت د نو د ناروغي وشي بیا لازمه درملنه کم تر کم تر 3 میاشتو پورې وشي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه هم رو رو په ختمېدو ده، خو ورسته اوریدونکو په هم وخت لو چې ډیر منتظر پاتې شو. السلام علیکم. میرا بلی وکې ځان معرفي کې ساسي غاک سم نه راځي.
احسان الله خبر کوم د ننګرهار.
احسان الله خان مهرباني، چې وخت هم کم لرو، خپل پوښتنه مطرح کړئ چې ډاکټر صاحب ځواب کړي.
ډاکټر صاحب محترم، یو خو معده تیزاب لرم، هغې دپاره مې تازل استعمالوم، هغه څه وخت پیدا کوي، خو کله کله راته ایټ کې پیدا شي، پورې څلور ورځې د ایټ کې دوام کوي، ډېر شدید ورسره په ازار وي او د وی سره مرسته کېږي. ستاسې تشکر غواړم.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بلند ټکو کا ځواب
ورکړئ. بیا دوم دا چې ورور اوله توصیه مې درته هم دا چې مې پرازول دې بند کړ په خپل سر دواګانې مخره. دوم توصیه مې درته دا ده چې د ایټکی په باره کې تنا تیزابیت د سبب د دې نه کې هغه ځان ته یو مشکل دی، یو تکلیف دی چې په مختلفو مواردو او ناروغیګانو په ترس کې رامنځته کېږي. د تیزابیت او د ایټکی د دواړو د پاره د ښه علاج په د ټلیفون د لارې نشي کېدلی. دا مختلف ناروغیګانې دي چې هم تیزابیت زیاتوي هم ایټکی سبب کېږي. نو ښه خبره هم دا ده چې تاسو دواګانې بندې کوي، د یو ښه متخصص د هضمي ناروغیو د متخصص سره نږدې نه مشوره وکړي چې اول تاسو تشخیص تثبیت شي، بیا پس هغې تاسو ته لازمه درملنه درکړل شي د دوامدار ډول باندې. د دایم دپاره تاسو دواګانې مه خورئ.
اوریدونکو ډیره زیاته مننه. خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. د داخلي ناروغیو متخصص او د کابل پوهنتون د طب پوهنتون استاد پوهنمل ډاکټر عبدالحنان خوشحال صاحب نه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې هر اړخیز معلومات یې ورکړل اوریدونکو ته. نو راتلونکي خبرونه د لپاره من نور همکارانو سره ملتیا وکړم. په راتلونکي خبرونه کې به تاسو سره جمشید حبیب زاده یې چې د ریښت خبرونه به وړاندې کی، او له تاسو نه هم مننه چې تر دې مهاله د روغتي خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدله.
تشکر.